سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایمو دی ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم فایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې یو ښځه وژلې پېښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مهال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون ایژین یونیورسټي فار وومن د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 110 بورسې اعلان کړي دي. دا خبره د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره په کتنه کړې ده. د دې بورسو ورآخوا دې پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. د پاکستان د سوداګریزي خونی سیکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي ریډیو په خپل وی پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ، ترانزیت، د موټرو تګ راتګ او په پوله د سہولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. وی پاڼه زیاتوي د جولای پر شپږمه د پاکستان او د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي. په افغانستان کې د کرکټ شپږیزي اتم پړاو لیګ نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې لیګ په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دویمه روانه ده. د بورډ د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو او بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 اوورونو کې مقابل لوبډلې ته 140 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دویمه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا 100 وکټ په سوځېدو سره په 13 اوورونو کې 121 منډې وکړې او لوبه وګټله. د شپږیزي په دویمه لوبه کې چې اوس مال روانه ده، مسینا کاتالان او سپین غر پړانګان دی او بل په وړاندې مخ شوي. هیره دی نوې چې دغې لوبې په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبرېږي. د آذربایجان په بخښنې سره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. خبرونه مو واوریدل. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په پنچیرو کې یو ښځه وژلې ده. د پیښې توند خبرګونونه پارولې. د بښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر سمیره حمیدی وایي
دا د طالبانو عدم حسابدهی شي. دا شي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي.
د پاکستان یو لوړپوړی حکومتي پلاوی کابل ته ځي. هلته به د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اقتصاد او د قانونو د برخې کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعاتو ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي.
یو شمیر انجونی وایي سره له دې چې د انجونو آسیایي پوهنتون افغان ښځو انجونو ته د بورسیو ورکړه اعلان کړي، خو دوی به نشي کولی دغه بورسې ترلاسه کړي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده یې هېڅ شی نه ده. ځکه چې دوی دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو، طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بی محرمه چیرته سفر وکړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو ښځه وژلې ده. پېښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
په پنجشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یوه ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه سوه. په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دا ښځه بې ګناه وه.
دا ښځه
په غلطۍ وژل شوې. هغه کس چې ډزې یې کړي او د وژنې مسؤول دی نیول شوی او د پوځي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه یو پلاوی سیمې ته تللی او د مقتولې له کورنۍ سره یې لیدلي.
هغه
وویل چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنجشیر ولایت د مرکز اړوند د ملسپی سیمې یو اوسیدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ سو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یوه تیروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوې ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشا یې د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یوه ناوې په مرمیو وویشته او مړه یې کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي ښیي. دا ښیي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ بندېدل په دې معنا نه دي چې نور دې په افغانستان کې انتحاري ونیسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاته سوې ده. د تیر کال د اګست په 15 نیټه طالبان واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور سوی دی. تر څنګه که څه هم طالبانو دا موضوع رد کړي خو بیا د بشري حقونو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپلې عفوي لجمنې سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخواني نظام کارکوونکي او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن کابل ته د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی سفر کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس او د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې تمه ده چې په دغه سفر کې د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقي مشري کوي. د ترانزیت تجارت د ګاډو د تګ راتګ په باب له طالب چارواکو سره خبرې وشي، خو تر دې مخکې ویل شوی چې تر ډیره پورې د پاکستان د لوړ پوړی پلاوی د ډبرو د سکرو د تړون په خاطر کابل ته ځي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
کابل ته نن مازدیګر یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی راځي. څو له طالب چارواکو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر، د کورنیو چارو، سوداګرۍ خونې، د لوجستیک دولتي ادارې او د خصوصي سکتور ځینې استازي شامل دي. پاکستاني ډان رسنۍ د دې هیواد د سوداګرۍ وزارت له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دوامدار توګه د ډبرو سکرو د لیږد په اړه خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې پراته دي. پاکستان غواړي 24 ساعته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي. سو وشي کولی په اسانه توګه او بېله کومه خنډ او ځنډه له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پاکستانی رسنۍ لیکي اوس مهال له افغانستانه د تازه میوو او سبزۍ په ګډون ځینې نور توکي هم دې هیواد ته صادرېږي چې د ډبرو سکرو د لیږد بهیر یې ټکنه کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بیرغ ښکته کړي. خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته پارزانه بیا تمامېږي. پاکستانی چارواکي وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه یې د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوې هم نیولې دي. د جولای په منیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل د افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقه ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو آیندې ځواب را نه کړ. له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بله ګټه دا ده چې افغان سوداګر پرې په پاکستاني کالدارو پلوري، هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کړي. خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو لودي پلور شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته له هغې ګرمه شوه چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وویل هېواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هېواد باید د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې 2 میلیارد د ډالر ګټه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادرېږي.
په همدې ارتباط چې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته راځي او تر ډېره پورې د ډبرو سکرو په تړونونو باندې له طالب چارواکو سره خبرې کوي، د قانون او پټرولیم د پخوانی نظام پر مال د قانون پټرولیم د وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر متفی سره اسدالله لودین خبرې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانون د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څومره کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کی چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زموږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال د ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره مهم سیستي عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګورې، یو خدای مادن سکتور ډېر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و، د قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. ښه، د منافع د دې قرارداد نه څوک اخلي؟ مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره، یو مسله خو دا ده چې دا ډېره اسانه خبره ده چې وویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابعو ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت په دې و چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کړو.
د پخوانی نظام د قانونو پټرولیم وزارت یو چارواکی عبدالقادر مطفی و چې د ډبرو د سکرو د ایستلو همدارنګه د قانونو د تړونو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
د خزو لپاره سیاي پانتون چې مقره په بنگلاديش کې د افغان جون او خزو لپاره د لوړ زده کړو 100 بورسي اعلان کړي. دغه پانتون داسې وخت افغان جون ته بورسي اعلان کړي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جون خوونځي تړلې دي. د پوانتون بنسټي خودونکي کمال احمد پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت مرستيال عباس ثانیگزی سره په لیدنه کې د بورسیو اعلان کړی دی. د دې بورسیو ورهاخوا دغه پوانتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
او دا بورسې داسې دي چې تاسې سره ورور
مروې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې، خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړې دي اندېښمنه ده. مروې وايي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي، خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنه کړي چې بېله محرم افغانستان نه ووزي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب سم، نو فایده هیڅ شی نه ده، ځکه چې د دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو، طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بے محرمه چیرته سفر وکړو.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو په فعالیت هم بندیز لګولی دی. د 1400 مریض کال د خود په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ښځې تر دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا او د بشری حقوقو د نړیوال بنسټونو لخوا د افغان جنو او شوزو د حقوقو په نقص هم تورندي. د په داسې حال کې د چې تازه د شوزو لپاره آسیایی په هنتون یا AUW د افغان جنو او د شوزو لپاره 100 بورسي اعلان کړی دي. د دې په هنتون بنسټ ایشودونکو کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پروند طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستيال عباس ثانیگزی سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان جنې او شوزي چې له 12 ټولګي فارغه شوی او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د شوزو لپاره آسیایي پوهنتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق خپلې زده کړې مخته یوسي. د ښاغلي کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د شوزو لپاره آسیایي پوهنتون د بنگلاديش چټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو څخه پکې 1116 تنه زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی پولیسو د دغه واد د یو ټلویزیون چینل 1 هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړي وو. مارینا اوفسینیاکووا 13 مارچ کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شو او ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لدی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریالې مارینا اوفسینیاکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړي د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي کړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. مرینا چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوې ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې راڅرګنده شوه چې په یوه شعار یې لیکلي وو: پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ، دوی تاسو ته دروغ وایي. نوموړي تېره اونۍ کرملین ماڼۍ ته څېرمه اعتراض هم کړی وو. هغې د اعتراض پر مهال پر یوه بنر لیکلي وو: پوتین قاتل دی، سرتیری یې فاشستان دی. دوی د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مرینا اوفسیانیکووا تیره اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو له کبله توقیف او 1500 روبلا چې $1500 کېږي جریمه شوه. مرینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیرې کړې. هغې په پرله پسې ډول پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبریالانو او فعالانو توقیف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د یرغل له کبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یرغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
په افغانستان کې د کرکټ شپږیز اتم پړاو لیک نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې لیک په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دوم روانه ده. د بورډ د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 پاورونو کې مقابل لوبډلې 23 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دومه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا د 4 وکټو په سوځېدو سره په 18 پاورونو کې 126 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزې په دومه لوبه کې چې اوس مهال روانه ده، مس عینک اتلان او غر پړانګان یو بل په وړاندې لوبه کوي. هیریدنی وی چې دغه لوبې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د کابل ساحلي فوټبال لیګ په 54 تیر ورځ وشوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د کابل ساحلي فوټبال لیګ په 54 د ساحلي کمیټې مسؤل احسان الله شیرزاد او د حاضر لوبډلو د استازو په ګډون ترسره شوه. دغه فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې لس لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبې کوي. دا سیالي د سه‌شنبې په ورځ د چانګخ پر 28 د افغانستان فوټبال فدراسیون په ساحلي فوټبال لوبغالي کې کیږي او لومړۍ لوبه به د مازیګر په 4 بجو د راماکی او افغان کلب ترمنځ ده. د دې لوبو هدف د ساحلي فوټبال وده ښودل شوی او د آسیا په باسکټبال جام کې استرالیا او کوریا 4 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د استرالیا او کوریا باسکټبال ملي لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو 4 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د 2023 کال آسیا جام سیالیو په دوام کې پرون 4 لوبې ترسره شوې چې د استرالیا او کوریا لوبډلې په الف او بی ګروپونو کې په مخکې کېدو سره کوارټر فاینل ته ولاړې. د دغه جام په پرونی لوبه کې کوریا بحرین ته او سعودي عربستان اردن ته ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو کابل ته. هلته د شپږیزې کرکټ لیګ پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال یې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ له 1922 ته رسولي او ځینې بهرني لوبغاړي هم پکې حضور لري. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې د شپږیزي لیګ پیلېدل. د دې لیګ لومړنۍ لوبه د بند امیر خمارانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې د مینوالو د شور او هیجان په غږونو کې پیل شوه. د نن ورځې د لومړۍ لوبې په پای کې کابل بازانو لوبډلې بند امیر خمارانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او د شپږیزې لیګ لومړۍ لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویان فرید هوتک د شپږیزې لیګ د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اتصالاتو شپږیزې لیګ نن په کابل کې پیل شو او د کرکټ زرګونه ځوان مینهوال لوبغالي ته راغلي دي چې لوبډلې او لوبغاړي تشویق کړي. په دې لیګ کې بهرني لوبغاړي هم لوبیږي.
د کابل او بند امیر لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه په ژوندۍ بڼه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خپره شوه. د شپږیزې لیګ مسؤل شیراغه همکار ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله چې شپږ لوبډلې وې، سږ کال اته لوبډلې په دې لیګ کې لوبیږي.
تېره شپږیزه په پرتله باندې دا ځل لوبډلې هم زیاتې شوې، اته دي نو لوبې هم زیاتې شوې دي. 22 لوبې دي، مخکې 19 وې. خورا خوندور لوبې به وي او خواله دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې ده چې ټول لوبغاړي په دغه کې برخه واخلي. واخلي ملي لوبغاړي نو یو خیر سیالی دی لیدونکو ته هم ډیر خبر ساتونه برابر سی وشت په دې هله باندې چې هوادوال راشي میدان ته او حکومت زړه مینا ولولا او جذبه سی دوی د دې لوبې سره دا غوخی تر سو پر خپل د خوخي لوبغاړي د خپل د خوخي لوبډل تشویق کړي او لنزدې نه وګوري
هغه زیاته کړه چې په دې لیک کې تر ډیر ځوان لوبغاړي د لوبډل مشرانو په توګه ټاکل شوې دي د کرکټ یو شمیر مینوال د شپږیزې لیک په لیدل د کرکټ د ودی لپاره مهم ګام بولي او هرکلی یې کوي یونس افغان او ارشاد دوه هغه مینوال چې د شپږیزې لیک نننۍ لوبو ته راغلي وو ازادي راډیو ته وویل
تیر کال خو شپږیزې نه سکه سکه لیک ډېر خوند ترې اخلو نو سهار مې هم خوند واخلو دا دوه میاشتې دې نه ډېر ښه خوند اخلو نو بیا هم کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې موږ ته داسې خوشحالي را پېښه کړې چې موږ دا شپږیزې ته راغلي وو او خوشحالي وو ډېر
شپږیزې کرکټ لیګ مینوال هغه هم د مسینک د ټیم لوګر سیزن کې ما او دغه لوب تر هغه نیم سي نزدین لوب د وګورم زما دا نظر ده چې د لوب باید هر کال پر گزار سي د خطر سیمګه ځوان لوبغاړي دي کې مونډل ایسو
د یادونه د چې د جمهوریت نظام پر محل به د شپږیزې لیگ د لوب ننداري تنجون او خزي هم ورتلې خو سا کالي نندارچیان یوازې ناري نه دي د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د شپږیزې په لیگ یو شمیر بهراني لوبغاړي هم شته چې د معلوماتو لمخې د پاکستان لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لمسینک د عمان لوبغاړي بلال خان لامو او د پاکستان آصف افریدی له سپینغار لوبډلې سره لوبېږي د شپږیزې لیگ په 2013 کال کې پیل شو او سا کالي اتم پړاو سیالي ترسره کیږي خو تیر کال د لوبې د نظام د بدلیدو لامل ونه شوې
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیاست د ولس شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې او واوره اوس هم د تاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه درته خبرو
السلام علیکم دا آزادی رات نو کار کوم کوم سلام علیکم د کندهار دولت می تماس نیولې خریده مواد غذایی ټول بلر تللې دي یو اندغه مسولین پښتنه نه کوي دا اوس د اختر ورځ دی هاته دا غاز خپل دا اختر د مخه تنځش په تاوانی و نن شي موران یو له غسی به بازار نسته پاتیا افغانی دي مینه چې مسلین نسته شاروالین نسته که شاروالی په نخر نخر نامو ګرد پوکی یا نخر نامو ورکی نو دا شی به پر هغه ولاړی دا خبره ده چې په شهر کې مسلین نه ګرځي نن ویني چې کالدار پورته په کالدار لړ کوي که ډالر پورته په ډالر لړ کوي کاوانی لړ کوي دا خپل عدالت هم دغه کارخانه جوړوي خپل دغه ګران ورکوي نخرنامه نسته په خود کندهار کې نخرنامه حکومت په لرنه نه ورته کړی چې دا پښتنه باندې و کې دا شی ولې د ګرانې السلام علیکم
سره د کندهار سره یو خیر پیغام ته پیژنم ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي سیدون لوړ دي ځکه په تیر انقلاب کې محصول سیولو مثال په توګه لس افغانۍ اوس محصول چې دی 25 افغانۍ دي هسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي یوه بجې وړی راوړي په دوکان کې ورته پراته وي د هغه ساده پورې وایي ته د ګمرکات نور وړیږي دا شی چې راته پروتي تاوان نه کوي طالبه چې شی دې ارزانه کوي هر تجار کوشش کوي ګمرکات یې پسه سو هر تجار کوشش کوي سی شی مال ژر وباسي نور مال پسې راواسي او په دا رقم کاروانې تیل په ایران کې په لس افغانۍ سي مګر هېڅ نه سم ویلی سي تیل د ارزان سي ځکه ګمرکات په لوړېږي ګمرکات اوس هم لوړ دی
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00 400 شل 22 یولس
سلروشت دواسو یو
ازادي رادیو ته واګه استمازګر دغه پروګرام د ترلاندې د میورسته چې خبرونه دي ترغه ورسته بیا 2 اونیس پروګرامونه ولرخص لاند خبرونه.